السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملگری ملتنا زمان فن نظر که هاییست
بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست. سرطان ښایي د نړۍ تر ټولو خطرناکه او وژونکې ناروغي وي. اټکل کېږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقا نه دي معلوم شوي، خو ډاکټران وایي چې د سګرټو او نسوارو کارول او غیر صحي خواړه او ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4مه هر کال د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. په نننۍ خبرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه، د علمي څیړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول یې څو پړاوونه لري، او خلک مخکې له دې چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همدارس هغه پوښتنې مو هم راخیستی دي چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه په خپلو کمنټونو کې د خبرونې له میلمه څخه کړی دي. زمونږ میلمه د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زید دی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه زه احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم ک لدې پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ تاسې خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او که په وروستیو څو لسیزو دوه لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژي په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات ترلاسه شوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هیله ګران اوریدونکو ته.
مننه، ښه راغلاست.
واقعا سرطان یو ناپېژندل شوی ناروغي وا، خو فلم د ځینو وسایلو په ذریعه په اوسنی عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغۍ لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې له دې چې څلورم سټیج یا دریم سټیج ته لاړ شي سرطان وپیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاوونه او د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه ده ځینې متخصصینو د هیواد د نامتو متخصصینو او ځینو وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی ترسره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ، د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل لپاره خو د مونږه تاسو خبریا چې مونږه شپخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې مونږه په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو، او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه و. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکاري او د موږ د نوې شپخانه په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې پر اړتیا باندې به تحقیق کیږي. له دې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه ده شوی، او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړی ده چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط چې دي هغه به تاسو ته برابرو، او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
ډیره زیاته مننه. دا د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره، او د چې په افغانستان کې د ناروغي علتونه څه دي په دې باب پراتلونکو کې زمونږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب اوله کې مخکې لدی چې نورو پښتنو ته ولاړ شو کې په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته وایاست چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغه خلکو ته چې لوستي نه دي یا په هنتونونو او درسونو او مکتبونو نه دي لوستي هغه ته ساده تشریح کړئ.
د دې کې د سی او سی سرطان او ممن د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له هدي کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظمه کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي، هغه غړي تخریبوي او د ځینو غړو ته د وینې او لمپاوي سیستم لري انتقالېږي. یعنی که په ساده شکل باندې ووایو، کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مانی د سرطان لکیږي.
نو په عادي حالت کې د سې فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی، نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي. څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجرات تخریبيږي ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبيږي. کله چې دا تخریب شي ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجرات څنګه تخریبيږي، څنګه لختل کنټرول نه وځي، د نظمکیږي، هغه ځان ته عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي حجره تخریب شي، حجره بیا خپل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم تعالی یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او خپل شکل باندې خپل خوخه باندې یعنی اب نارمل گروت کوي، خپل خوخه باندې دا غټيږي دا کې سره.
ډېر مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله په دې خاطر چې مونږ باید لمړی پوښو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نه وینې نو ته زمونږ وجود څه ډول عمل کوي. ډاکټر صاحب
د سرطان وجود ته چې کله داخل شي تر هغه وخت پورې چې اعراض الایم ورنه کې مونږ نشو پیدلای شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې موږ ته اراض علائم معلومیږي، موږ زو ډاکټر ته د یو بلې بیماری پر رابطه باندې ډاکټر چې کله موږ ته معاینات کوي انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلي له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایس کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض یې هم تشخیص کړي. مخکې له دې چې اراض لایم نه پرېښوي په بدن کې دغه شی مونږ نسو معلومولای چې دا اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پیپويږي کې دی وس د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونم لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله د سی پی هی دای شي، یعنی ول د سی حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر ظاهرا ز پویګم چې څلور ماوري دلی دي چې څلور پړاونه لري، خو تاسو به علمی بنا باندې تشریح کړئ چې سی پی هیږي چې یو مریض یو ناروغ په څلرم پړاو کې ډاکټر ته ورزی او ورته وایي چې ز سرطان يم، لغه مخ کې درد لري په وجود کې اراض او علائم شته مګر تر اوسه پورې د نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د مونږ په هیات کې متاسفانه دا به وایم چې لمړی کله چې یو ناروغ ته بيماري پیښیږي اول د ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کوم مراجعه کوي په ډیر د سي حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي د خپل له یو دوخاني یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د اعراض علائم کنټرول وي نور د تداوی اصلي لټ معلومي کنه. دوهمه خبر دی ډاکټرانو همستا د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي. د هغه د معایناتو د ارزښت پر اړه باندې باید مریض پوه کړي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حد پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که وایم عموما د مری او د معدې سرطانونه اکثره وخت د مونږ ډاکټر صاحبان یو مریض راځي هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي. هغه ایچ پایلوري ته دوایانی ورکوي ورته کله چې دغه دوایانی وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه نه کوي او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللی نه وي او د ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه وسره د مونږه د هوادوالو بیوزلی او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي مریضان چې کله دلته غا همدغه مشکلات وای همدغه شکایت کوي هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نه لري او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې متاسفانه هم راغته رسیدګی نه کیږي هغه هم ته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دا معایناتو توانایی نه لرم دلته د دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو مریض د اعراض او علائم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه اعراض علائم کثیرته درد لري کثیرته د معدې سوزش لري کثیرته مثلا بې اشتهایی لري کثیرته کوم بل بیماری هم دغه سي صرف هغه د اعراض او علائم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه سوشن مهم چې د دې عموما د اقتصاد د بیوزلی خبره ده مونږ بیوزلی وایو چې دای توانین لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړ آیا همدغه دي؟ پریب ورسته لتاسو نه جواب غواړو ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم دا ورسته درنه مطرح کوم خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو همکارانو ته
وعلیکم السلام
درنه ملما ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم
ستړي مشه
محمد ای پښتون يم د جوزجان صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکات
قایص پښتون خبرونه ته خره خلاص تاسو زموږ دایمي همکاري است همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي مننه الله تاسو نه مهرباني وکي سوال لري
تشکر اول خو دغه ډاکټر صاحبان څخه تشکر کوم چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده دا هغه مرض دی چې علي سلام څوارلو سو شپږ سرویس کال مخکې اشاره ورته کړی و چې په اخیرو زمانو کې به د شلا علاج مرزونه راځي چې ومت ته تداوی نه شي کولای. خدای هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډیر ضعیف دی خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نه شي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نه شي کېدلی. اوس مې واورېدل چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه فعال شوي دي. نو یو خدا خبره ده بل خبره ده چې د افغانستان خلک غریب دي لکه ډاکټر صاحب څه وویل هغه کچيري په سرطان اخته هم دي دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي. نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي په دې باره کې د پوهانو او آگاهي پکار ده او په دې باره کې د مسولینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکټران وروځي. نو ډاکټران باید وروزی مست متخصصین وروزی او مست متخصصین چې وروزل شو پس دروازه دم پس دروازه دروازه چاته باید د دې ملت سره نو کې انصاف وکړي. لکه ډاکټر صاحبان هم باید نو کې انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده دا ډاکټر صاحب تم پوښتنه دا ده په وجود د دې چې د افغانستان خلک ډیر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه هم په هر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده لکه تا چې پوښتنه باندې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی؟ یعنې پر څو نوع دی؟ یوه پوښتنه خو مې دا ده. بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج چې کېږي، یعنې تر څه وخته علاج کېږي، تر څه وخته څومره وخت چې پر سرطان کېږي بیا د علاج وځي؟
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قاري صاحب پښتون. یو بل اوریدونکې مننه لتا سنا. یو بل اوریدونکې هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، تاسو خبرې کوي، تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست، مهرباني وکړئ.
روغ شې تکل صاحب محترم. ډاکټر صاحب هم سلامونه وایم. وخت خو موږ ته چې په ګورګا ونسان کې بدبختی دغه ده چې دغه ناروغي د بدبخت ناروغي وخت شي په دوه کلو کې. لکه قاری صاحب چې ویل، قاری صاحب هم سلام کوم. رښتیا هم تکل صاحب موږ اوس ډاکټر صاحب نه دغه یو سوال محترمه، دغه زیاتره خلک چې موږ ته ګورو دغه نسوار مثلا یا شر سیګرټ دغه درې چیزونه، نو دغه چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو زیاتره خلک د شیشونو د خلکو خراب کړی دي، نو زیاتره موږ وینو چې دغه د استفاده کوي. نو په ټوله کې زما دغه پوښتنه وه چې ډاکټر صاحب چې دغه به ډېر مضره تمامي کې که سره کوم، یعنې موږ شک شبه پرې کوو زیاتره خلک چې موږ وینو په ناروغۍ اخته شوي یا مثلا د معدې لخوا دغه مرض ورته پاغه شي یا ستوني کې، نو دغه دوه درې ورځې څلور ورځې مخکې تکل صاحب محترمه موږ دلته یو ګاونډی و، دغه یو مېرمن وه بېچاره، بیا نو قاری صاحب کې هغه د اشاره وکړه، بیا دا لاړه په لخمري ښار ته ډاکټرانو متخصصینو، نو دوی ډېر هغه وکړه، دغه معنی زیاتې وکړه، چا په استدامه کیسونه وکړه، نو دغه ډېر جوړې درلوده دسې جاور ورته وایي. موږ یو رقم نه دسې د بل مېرمنو کې پیدا کیږي، نو بیا د دې ویلو چې دا سرطان او دغه دوا هغه د خدای مسلمان بیچاره چینې درلوده ډېر غریب، نو ډېر یې خلک پیسې قرض واب کړلې، بیا دا لاړه په خو هغه ته د کابل ته د مېرمن بوتله، نو دا چې تاسو کو دا جاغور په سیلا نو په ټول کې چې موږ ګورو نو کومه کار چې جوړیږي د سرطان لپاره یا د مثلا د غبازې مېو مرزو لپاره، نو دا باید د نصاب عدالت تقریبا هغه خلکو وختنی او پختنی دغه ته باید خاص توجه ولري. په دې معنی چې نورمال کوته خو زیاتره خلک تکل سره نشته لای، نو غریبان شي زیاتره، نو په دغه خلک دوی باید د نصاب ولري تقریبا هغه درملنه چې کوي، نو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي چې موږ ورته ګورو دوی هغه یو څه جوړي تقریبا لګونه ګټه اخلي، نو ګټه خو
احمدي صاحب چې ګټه باید احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمنګ سره دی، ډاکټر صاحب احمدزای دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي، او دا همغه روغتون دی چې همدا څور از مخ کې په افغانستان کې جوړ شوی، پرانستل شوی دی. دلته دوی د سرطان د ناروغي د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي. تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پښتنه چلري مخامخ له دوی نه وکوي.
او مننه وستا مخي هغه ته اشاره وکړه، نو وسی کې د پخ پختره بیا ما مخ پختره ده، نو موږ دا وایي چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي، نو هغه ناروز او وګر ناروز وګره چې تقریبا هغه بل مختلف لید ته به تر معلومی جنرال ته ورځي، نو زمو مقصد هغه شته تکل چې په وخت پورې چې خبر وایم ثواب هم خرمه، نو یو د شه هغه سره رفتار سره وشي تر نه چې شای وخت دی خدای وګړي هغه مریض دروسی، نو دا به د سپګر کې ډیر ښه کار وشي، دوه غټي بشي یا مدي ته غټه شي ثواب شي. هم هغه مسلمان ته هغه وشي د ما نظر دغه دغه خپل اختیار مسور مخکلا وسو چې دا رفن جوړ شوی ده، نو موږ ډیر خوشاله سولو. په دې خپل د خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلام مونه کوم دی لپاره چې نور دا کارمندان چې دی هغه چې خو باندې یو غو کې تقریبا چې څه د خیر لاس ولري دا افغانستان حالت ته بهتره باندې چې ناروغي زیاته ده او به ورته زیاته ده، نو په دغه خپل نظر تاګل څه مختره
مننه لتا سنا. ډاکټر صاحب سوالونه مو اوریدل، دوه اوریدونکو دلته خبرې وکړي، اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلی دي، نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو.
د لومړي ملګري سوال چې د سرطان ډولونه
او په کوم حالت کې نه استیج نه ما هدف اوس په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه زمونږه عموماً د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدي او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې کوو ام موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کړي ما مخکې وویل چې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د مون سرطانونه اکثریت د معدې مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ پر اړه باندې چې مرور پښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کوایو چې سرطان د مونږه عموما لسیپر نه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې تلور سټیج ده لسیپر نه نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا فرق وي لسیپر سټیج نه به شروع کوو لسیپر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هغه کوم نسج کې سره منسوي په هغه ځای کې ده چې دا ډیر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کده سږو سرطان دی کده سینې کده معده دی په ټولو کې دی په مغه صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
او دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی ډیپند کیږي چې دا کتله محدوده وي دا هم یو ښه حالت ده او په خشکل باندې د تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا د ته هم یو خسته جوړ یو د شخو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو ته خپل شوی وي چې د کتلې سایزم نسبتا اول سټیج نه شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپل شوی وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لمپاوی خودی چې دی اکثریت عام خلکو ته به ستونزه وي خو مسلکی خلک په دې پوهیږي چې لمپنودونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالف کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت ده چې لیوی عضو نه بل عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو امکان نشته او کوم دا یوازې د مونږه یو پليټیو کیس دا یو خطرناک سټیج د مونږه او د لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګډولو لپاره یو څه همکاري او کومک دوی سره کدای شي نور د مریض د مریضي د ښه کېدو په حق لماندې هیڅ امکانات نشته شوی
دغه ستاسو خبرو نه زده سپوش ولما چې یوازې په څلرم سټیج کې یا په څلرم پړاو کې مرز نور له علاج نه وځي په دریم کې تر اوسه په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته دا سیده د خبره
دقیق ان په دریم سټیج کې چې کله لیمپلوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري ځینې داسې سرطانونه دي چې هغه مونږه یغه ته کیموتراپی سرجری رادیوتراپی ته ضرورت وي هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي ځینې کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکو هغه په وایسته باندې د لیمپلوډونه بیرته مریضي خپل اول حالت چې کوم ځای کې شروع شوی ده هغه ته راځي او کتله چې کومه ده هغه کې څه نه کیږي کچیرته د عملیات وړوي مریض سرجری عملیات معرفي کیږي عملیات کیږي او کچیرته د رادیوتراپی یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته نو دغه درې حالت هم د امکان وړ ده تر یو حد پورې خو دوهم حالت اول حالت او صفر حالت دغه د کی چانس د انفکیدو لري
او زمونږ دی اوریدونکو قاری صاحب پښتون دی عامه پوهاوی یادونه هم وکړه. دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا د دې لپاره مخصوص ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي او ورته ووایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا د ژغورنې چانس شته دی دوی، په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي.
بالکل، د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی ده. عامه پوهاوی کیږي خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې له دې څه وشي چې د سرطان هغه خطري فکتورونو نه مخنیوی وشي. عامه پوهاوی پروګرام شته خو ولې په هماغه اندازه چې موږ توقع لرو هم رضایت نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې موږ انشاءالله چې دیش ته آمادګي لرو او آمادګي مو نیولې ده چې هوایي پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالیو ته به رسوو.
زمنګ بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه. ما هم په خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستي میو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمي ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سیګن د سیګریټو د نسوارو پر اړتیا باندې ملګری پښتنه وکړه. د سرطانونو د عمدل عاملونو څخه نسوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمدل عاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نسوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي هغه مریضان چې سیګریټ، نسوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان نه باندې ډیر اخته شوی دي او وخت لري.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد راپیات شو، هغه دا چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معده، د مری، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د خځو سرطان، د سرطان یو ډول دی، او پروستات د نارینه و لپاره، او د سینې هم همداسې د خځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلی دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې پرېختیا هم خطرناک نه دي او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي.
زه چې دا سرطانونه کومه ستاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده. بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. له خپل ارلی سټیج هغه اولنۍ مرحله نه چې کله دا دویمه مرحله، دریمه مرحله ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې وایو چې هغه سرطان مثلا ډیر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان په لسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میټاستاز لري، چې هغه بیا د هغه تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلا رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پرمخ ځي، هغه لوی عضو نه بل عضو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري، خپل سټیج له اولنا دوهم ته له دوهم نه دریم ته او سلرم سټیج ته ځي چې هغه د موږ د اپلیټیو مریضان دي یوازې هغه سره موږ علي دردونه او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو نور څه کومک هغه سره نه کیږي پلان د کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري باید په خپل وخت سره تداوي شي
مننه ډاکټر صاحب زوړاندې په خبرونه کې لته سو دهم پښتم چې مونږ اوریدلې دي غوړم تاسو نه پوښم چې دا علمي دا خبره کنه ده او ک یوازې یو امیانه نظر دی چې د غړو قطع کول دی وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغه حجرې قطع کول یعنی په چاړه باندې د هغه پرې کول او عملیات چې هغه حجره سرطانی شوی وي سرطان نور وجود ته هم خبروي کنه په دې باب به ورسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
تکل ستاسو سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ته اوریدونکو ته سلام
وایم وعلیکم السلام همدرد صاحب ستړی مشه په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ منده تاسو دلته خو
تو راډیو اوریدل کیږي نه کنه نو زبا په دغه نه وای ما دا ا مثلا ما کړو مریض کنه دې رزومه نو ډیر وګرزم ما دا خبر شخصا دې
همدر صاحب تاسو غاګ مونږ ډیر خناورو همدر صاحب تاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ شاید غاګ مو خراشي اوس تقریبا زستاس خبر نه پویګم اتمن به ډاکټر صاحب هم سم ناوري
اوس نه څنګه
نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکي به زه پوښتم چې کیفیت دغه څنګه دی
نو ما مثلا ما سویل کنه د افغانستان خلک ډیر پسمان د خلک دي کنه غریب خلک دي او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شپخانه کنه او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پوری هم څوک لاسرسی ډیر کم خلک لري مثلا ما د یو مثال ویل مال ما کړ یو مریض دا کنه د تشخیصونه کوم مثال دا پاک شي جی آیا مثال سړی څنګه پوسی سم مثلا د مریض کې شي سرطان کنه نو دلته خو ډیر خلک تاسو مثلا من کوي او مریض ته کل صاحب هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې او یو ډاکټر من ته نه ویل خپل منګم دا په هاوه نه درلود سدا به ټي بي کنه نو هغه بیا سي خو د جیسو د بیا علاقې د ټي بي مرض معلوم سره لدې سمنګ ډیر غټو غټو کلینیکونو ډاکټران سره
موږ د سرطان په باب غږیږو ام درد صاحب تاسو ناروغ سرطان وک ټي بي یا سل یا موږ نری رانس چورتا وایو
لا دا خو ټي بي و د من کنه او د سرطان خو ما د سویل سي مثال خبرې مشهور علامه د سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده که دا ډاکټر سم نه ما دا پښتنه په دغه باندې لوم
دا تاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټي بي یا توبرکلوز ده یا موږ چې نری رنزور ته وایو دا بیا معلومه شو چې سرطان نه و دا مریض همداسې شو
او همداسې شو
او تاسو په پایل کې فکر کاوه چې تاسو لمړی فکر کاوه چې خای سرطان وي
نه ما راغل ته فکر نه کاوه بل یو مریض دا کنه چې بیا غي موږ تشخیصونه وکړل کنه لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دغه یو بل مرض هم پکې وکړه نو منګوېل خو کېږي نه ډیر زیات تقریبا تر یو لک افغاني پورې منګل تا مصرف هم کړلې او هغه مریض خو کېږي نه کنه ما خو کېدو هغه نهسته
خو تاسو اوسې را سره تاسو اوسې کېدای شي چې ډاکټر سبلتان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علائم او عوارضو پښتنه وکړي ډاکټر صاحب غواړي تریو پښتي چې مریض کوم علائم لري
مهرباني دای خو د ملګری شکو می خبرې کوي مخکې یو مریض د ونه او پلاچی دوامدار ټوخې لاره مریض باید نظارت لاندې ونیسي ډاکټر ته مراجعه وشي او د ډاکټر د مشورې مطابق کچیر ته ډاکټر مشکوکیږي هغه بیا دی خپل مرکز سنټر ته مثلا کچیرته د مریض باندې د مشکوک وي یا مشکوکیږي چې سرطان دا پسې نه ابنارمل حجرات موجود دي نو هغه ډاکټر مجبور د چدارې پر کې دی سرطان شپخانې ته دوه مریض دی وینې غړو د مخاګي د سې ګډوډ راتلې چې وینې غړ لري د مریض څو کم سره کله دې مریض مومن هم دم شکایت راتوي چې دای څه شکایت لري او کوم کوم مشکلات ودته نو بیا بل هغه نو ست زور ته وایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسی او چاته مړ شي
هم درڅه
زه د دې شکر مرز دا کنه شکر مرز دا د وینې غړ او فشار نه لکه دا اوس شکر کنټرول کی مثلا یسل یو نیم سره تراسی کنه خو د مریض او دا ور سره نه حقیقی کنه هغه کمزوري هغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه په بس بیا بیر ته بهتر شي دا مریض کنه لکه اول موږ پوسو چې زاد اخسو بس بیا بهتر شي مریض بهتر شي اول خو پکې دخی درد به مثلا شکر کنټرول شي وای د پختې کې مې درد دا کنه پختې سي عکسونه و باسو مثال خبرې معاینات وکو هیڅ هم نه زور مندلې نه ولیدلې نو مطلب وار گزارې چنه خوړلې کله وای دا ګردې مې خوږي کله ګردینه ډیر کله وای یو په خمه ټوله خوږي کنه دغه سي دغه علایم دي دغه مرزونه ول
بلکې
شکر په شمول او د وینې غوړ او فشار دا تشخیص شوی دی خو دا کنټرول هم شي مریض نه کیږي مطلب دا مغه د سی من تما ورته نه شي یاره مونږ وای دا نو سی یا مونږ نور سو
مننه همدرد صاحب ډاکټر صاحب ورسته جواب درته وای ډاکټر صاحب زدا سه پوښولم چې همدرد صاحب لدینه ډاریږي چې دا مریض سرطان ونه لري که څه هم علائم نور شایان دي خو د دوی پښتنو ته به ورسته جواب وایست او زما پښتنه مهم هیر نه شي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم زاینه خبرې کوي او پښتنه یې څه د مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي د ټول محترم اوردون کو ته خدا تعالی دې کې ترې وګورئ
و علیکم سلام خبرونه ته خره غلست ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې لکم ځای خبرې کوي
سلام ډاکټر صاحب سلام تاسو مې شنه اوردون کې عبدالحاد تعالی د فلمونو خلاص
مننه اتل صاحب مهرباني وکي ډاکټر صاحب نڅ پختنه لري
خدا تعالی د خوشاله تکال صاحب محترم اول خدای اعلی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض خاتمه کوي خدای تعالی جل جلاله دې پر نام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې هیڅ خپل مخلوقات ته دې مریضی نه اخته کوي اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي دا خاص وکړو
امين
او بل تکال صاحب محترم لکه نور اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه بدبختی دلته په افغانستان کې دغه متاسفانه چې دلته موږ د تداوی څلورو مثلا ماشينالات نه لرو چې د مریضي تشخیص وسی آتا پر ډیجیټل مختلف ملکو کې نه لرو تکال صاحب محترم تقریبا دا سیونی مله سمخه دلته په هلمند ولایت کې ځوانو نو تقریبا هغه عمر 30 سال د 30 سال نو پاکستان یې واته بوتي څه مشکل درلو دلته ما نه تنه وکړه بیا په پاکستان کې ول چې مثلا د دې حل تو پرمو کې او کشمیر کې دانی دي نو هغه خو ډیر پرمختللی ملټي تکل صاحب محترم تاسو ته به ښه معلومات ده چې د تشخیص په دغه کې ډیر ماشينالات لري مثلا ماشينري لري نو دا هم د تشخیصونه کې هغه عملیات وکړي عملیات وروسته مریض ډیر پیچلی شو مثلا حواله په کومو کې دانې د ټول بدن پر سر ولا واختي نو د ډاکټر صاحبانو څخه خدمات د غوښتنه ده چې مثلا حواله د مریض تشخیص وکړي مثلا دا شونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص مثلا هغه عملیات چې مثلا هغه مریض بار تر هغه لا آزاد کینو دا غوډه مریضی د تشخیص ماشینالات افغانستان ته راوړل شي په کله سم محترم زه خدای پاک ته مو امید وینم چې دا مریضان به ان شاء الله هغه مودي پرې چې مثلا دونه به هغه مرشي د ذات نه لکه دا نه دی واکه وس مثلا په سدي وړاندې کې ته کله سم محترم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب هم دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب اوریدا ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي لته سو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب احمد زای نورې پوښتنه هم شته زوړاندې په خبرونه کې ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنه را لګلې هغه هم یو لوی لیست دی ما سره خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړئ
مهرباني تاسو کوم پښتنه چې وا چې تاسو
ولې ځینو حجرات خطکول نه اول خدای دې همدرد پښتنه لا پاتې شو وای څنګه سړی پوښي چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی نو هغه علائم چې تاسو ته ویلې هغه علائم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي
کوم مګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړ او فشار د زینت دردونو دا شای پند په اروپا ناروغي کې د شکر ناروغي کې په اړه زولایم چې د سیو څه تر اوسه پورې نه دي دلی عموما د شکر د سرطان په ان نه کې چې کوم دي ز مجبورم چې هغه صورتو وایم د سرطان عام نه کې به دلیل وزن کې نه دلی دلیل معلوم نه وي وزن دي انسان کمیږي دوامدار دردونه مهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټي را پیدا کېدل ستړیا او کمزوري دغه عموما د سرطان نښې دي عمومي
پټولو ډولونو کې پټولو سرطانونو کې هم دغه نښې دي
اکثریت ډولونو کې عموما دغه نښې دي او بیا په هر خاص سرطانونو کې به خاص نښې موجود وي هغه د دې لیټ یا وروسته حالت سره هغه در څرګندېږي دا ور پښتنه چې کړي د شکر غوړ او فشار او د سيزونه چې مریض لري په شکر او فشار کې موږ یو ترې اوندا اختلالات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لري باخي اطرافونه مثلا پښې او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کوي هغه اعصابه کمزوري کېږي دوهم نیوروپاتي چې په دماغ کې رامنځته کېږي او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کېږي امکان لري د مریض د شکر وخت ډیر شوی وي یو نیوروپاتي ورکړي وي د ضرورت مو مشوره دا چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي دوهم چې د ویل چې د کله وای چې په ختمه درد کوي او کله وای چې په کمه درد کوي دا هم یو عصبي دردونه دي کوي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي نو دای چې دا هره لری چې یار د مریض په سرطان نه تر اوسه پورې دې په اړه ولېم کې د یو څنډې درکېږي کوشش دې وکړي چې یو ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي او که هغه چې ته په دې شي باندې مشکوک سي او شکې پیدا کړې ته مزید نور معاینات کېږي او د معاینات نه وروسته دا ډاکټر مجبور دی چې موږ ته تخصص سرطان ملي تخصص بخانه معرفي کړي
من او د اتل سه پښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز او هغه تللی په پاکستان ته اولته عملیات کړو او ل عملیات نو وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوې و
مخکې ویل چې د ملګري ویل چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوی وي دا غوټې ځینې وخت ډېرې خطرناکې تمامېدای شي مونږ د عموما د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مونږ یو عموما په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه د مجهز سنټر ته مراجعه نشي کوي ډاکټر صاحب هم تک چیر ته مراجعه وکي جراحي ډاکټر ته هغه چوغوري یو غټه موجوده ده یو کتله موجوده ده هغه کتله مخکې لدې چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي لدې مخکې عملیات شي له عملیات وروسته دغه معاینه ترسره کیږي ځینې وخت مونږ دغه شیان سره ډیر مخکې کو مونږ کیموتراپي او جامو سره سرجری لرو دا یو تداوی ده یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی یعنی شواوی لرو او داسې هم کو تداوی نه هم ستدي موږ چې کیموتراپی جمع رادیوتراپی اکثرا مریضان عزیز تل مراجعه کوي مریض سره عملیات شوی وي هغه کتل دي شوی وي ولې متاسفانه چې کله مریض ته امیجینګ یا د دې ایکس ری یا سټ سکین واخیستي مریضي یا لیمفنودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کوي لیمفنود لري چې د لیمفنودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید دیتا نیو ایجنټ کیموتراپی په نوم باندې دیتا کیموتراپیکو له هغه وروسته بیا مریض ارزیابي کوو چې آیا د دې مریضي دا کوم لمړونو کې چې دا راټول شوی دا یو ځای ته راغلی دا کنه عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه دا شوی کچیر ته دا مریض عملیات آماده شوی موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي وو دغه سي موږ نیو جون کې مترافي دغه رژیم مرتور کړی وو او مریض یې وس په دې حالت کې ده تاسو دې عملیات لپاره کوم مشوره تاسو نه غواړئ چې عملیات وشي او کومه شي بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ان ټی ټی یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي هم د جراحي ډاکټر وي هم پټالوجي ډاکټر وي هم رادیولوجي ډاکټر وي ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده ایا د مریض طبيعي کیموتراپی وشي ایا د مریض راډیوتراپی وشي نو دا غنی ژوند کیموتراپی موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ د مریض عملیات ته برابر کوو بیا عملیات شي خو متاسفانه په ځینو ځایونو کې چې لاول عملیات شوی وي او مریض به موږ له هغه وروسته مریض کیږي
کور مودان او که داسما پختنه ته هم لاند جواب راکئ چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کدی عملیات چاړه د سرطانی حجره ته ورورسیده هغه ټول وجود تخپریږي دا یو افسانه ده یو امیانه نظر ده او که علمی ده
نه که نه دا سینه ده د عملیات چاړو کا ورسیږي او چاونه رسیږي مونږه ځینې د سې عملیاتونو لرو د سې سرطانونو لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه حکومت حجرات چې دی هغه لري کیږي دا خبره دقیقه نه ده سرطان یو د سې بیماری نه چې یو کس نه بلته انتقال شي سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي نور وزو تخپریږي نور انساج تخپریږي نور حجاز ته دي چې هغه یو د ویني سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د ډالر نه خپریږي د چړي په واسطه باندې انتقال د امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده
مننه زه څو پوښتنه د سلاند لاندې وایم د پروګرام تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب ک د دوی پوښتنو ته هم لاند لاند ځوابونه راکئ وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده وای چې سی ام ال کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمن ده امدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وای په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري سی ام ال زنه پیژنم تاسو یې مېرمنو کې وی وایست
سی ام ال ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده
سمه ده فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده وایي د معده د سرطان علائم کوم دي
مخکې هم ویلې اکثریت د معده د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډیر دي په هغه کې د معده د سرطان کې هم سیګریټ مندل عامل ده هم نسوار عامل ده هم الکول مندل عامل عاملونه دي ځینې انتانات دي لکه اچ پایلوري چې موږ ورته وایي دغه هم د معده عمده عامل کېدل شي چې دوامدار اچ پایلوري لري د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي د معده عمده
علائم وای دا چې تاسو یاد کړل علائم دي کې
علائم عموما د وزن کمیدل دغه عموما د معده دي علائمونه ده د معده درد د معده سوزش او وسره به اشتهایی چې دا عموما د معدې په سرطانونو عمده علائم دي
مننه او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی
دا ډولونه باندې کوم ټول مخکې خبرې وکړې د سږو سرطان د سینې سرطان او سره د معدې او د پوستکي سرطانونه د رحم او پروستاتو د سرطانونه د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي د هر یو جو سرطان چې دا خطرناک ده سرطان یو عادي شي نه ده چې سړی پادی ورته وګوري سرطان یو دوامدار تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامدار تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریض وي او هغه ختم نه نه سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمن پښتنه کړې وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطري فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحیح غذا خوړل، د نسوارو، سیګریټو، الکول او لدین ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډېر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه دي سرطان له خطر
له کومول سره مرسته تاسو کولای شئ. مننه. او رقیب الله هوشمند به هم پښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپله دغه سپین کرویات دبليو بي سي چې موږ ورته وایي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې لیندا اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرونیک لیمفوسایټک لیوکیمیاګانې دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه. صبرګل همت پښتنه کوي د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا د خېټې نه به هدف امغه میده وی یا کتاسو د خېټې سرطان پیژنې مېرابني وکړي ډاکټر صاحب؟ د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم دوه وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معاینات لپاره د نور مریضې لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي، کله چې یو معاینه ورته کیږي الټراساوند یا تلویزیونی معاینه چې په عامه اصطلاح ورته ویل کیږي، ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخښته او بیا له هغه یو هغه اخیست کیږي نمونه. عموما دردونه، وزن کموالی او دردونه په د میډي خوشا باندې عموما دغه درد د جګر د سرطان هم په میډه کې محسوسېږي، یا د دې هي طرف ته دردونه یا د هي طرف وګي شاته دردونه، دا اکثر د جګر د سرطان دردونه دي.
عابد پښتين پښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولای شي او تر ټولو سخته بڼه کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په هغه موقعیت پورې فرق لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کثیر وستل کیږي، وستل شي او له هغه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شعاع ته ضرورت لرو، شعاع ورکول کیږي او کچیرونه وستل شي. د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسفانه به وایم چې په افغانستان کې ډېر د امکان وړ نه ده او مونږه دا د جات رادیوتراپی ته ضرورت لري او په افغانستان کې رادیوتراپی موجود نه ده او خطرناک ډولونه هم لري. خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د وستلو قابل ده او کنه. دا کثیر د وستلو قابل وي، امکان لري چې د رادیوتراپی وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض ښه شي، او که د وستلو لایق ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختللی ده او مریض ډېر زوري.
ډیر زیات مننه. د خبرونه تر پایا ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب، ډیر زیات پوښتنې هم شته. د محمد زوی په نامه رحمت الله مامون، عنایت الله محمدی، عبد الله قدوس دی او هم پوښتنې درلودې چې وخت د پاتې نشو. فقط په پای کې زما خپل یو پوښتنه ده چې اوریدونکو هم دلته یو اوریدونکو هم پوښتنه کړې ده چې د سلیم او خبیث سرطان آیا شته؟ دته کلاند جواب وایست او دلمر لوړنګو ولې ځان وساتو تاسو مخکی ویل په داسال کې چې ډاکټرانس پرختنه کوي چې دلمر وړنګې واخلې دته ډیر لاند جواب دواړو پښتنو ته لطفا ډاکټر صاحب
مهرباني سلیم او خبيس زني سلیم سرطان نشته سلیم سرطان نه ده سرطان هغه وخت داسې کله خبيس وي خبيس دا معنی چې هغه حجره نور برخو ته انتشار کوي د هغه خبريږي نور برخو ته سلیمه کتله همیشه د عملیات په واسطه باندې وستل کیږي او نور برخو ته انتشار نه کوي دا کوم خطر نه ده سلیم سرطان نشو ورته ویلی او خبيث سرطان هغه سرطان چې کله خبيث وو هغه بیا سرطان ده هغه نور برخو ته انتشار کوي او
یعنی هغه څلرم پړاو دی تقریبا
چې په اکثره پښتنه کې وی چې دا نر دا او که دا سرطانونه ټول دا هدف وي چې دا نور زوین تخپریږي او کنه سرطانونه ټول یو ځای نه بل ځای تخپریږي
وخت مو
پخ
تیر مننه ډاکټر صاحب تاسو نه ځینې پښتنې پاتې شولې قدر منوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په دې خبرونه کې زمونږ میلمو د سرطانی ناروغي متخصص ډاکټر شیرین آغا احمدی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او تداوی په ملي روغتون کې دند لري له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده او له هغو اوریدونکو ځنګړي مننه چې په دې خبرونه کې راغلل سوالونه یې مطرح کړل او په فیسبوک باندې خپل پوښتنې ولیکلې
شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو Look. خیرونه کلا بنده.